جرمنی کې د 2015م کال لومړۍ نیمایي کې د پناه اخیستنې قضیه د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% کمې شوې دي. د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو ادارې ویلي په دې موده کې افغانانو تر ټولو ډېرې د پناه غوښتنې ورکړې او ورپسې بیا د سوریې او نورو هیوادونو اتباع دي. د جرمنی خبری آژانس د شنبې په ماښام لیکلي د 2015م کال له پایله د جون تر وروستۍ نیټې نږدې 3000 کډوالو جرمنی کې د پناه غوښتنه کړې. تیر کال دې موده کې دا شمیر څه باندې 1,22,000 وو. د پناه غوښتنې په شمیر کې د کموالي اساسي لاملونه د جرمنی په پولو کې د کنټرول زیاتېدل، جرمنی ته د بالکان هیوادونو لخوا د کډوالو د تګ مخنیوي، او د سوریې په سیاسي وضعیت کې بدلون ښودل شوی. جرمنی په څو تاریخجنو پیښو کې د کډوالو له لاسترلو وروسته د پناه غوښتونکو په وړاندې پولې سختې او تګلارې جدي کړې. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن پرون شنبه د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندري یوروویچ رودونکو ته سپارلې ده. دا ګام وروسته تر هغه اخیستل کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هغه هیواد سفیر د جولای په 3 اعلان وکړ چې روسیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو تر وقلاندې بختر اجنس په روسیا کې د خپل سفارت د وی خبرپانی په حواله ویلي چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو پراخ خبرګونونه پارولي. چین خپل طالب چارواکو د هغوی پلویانو او یو شمیر سیاستوالو د دې ګام هرکلی کړی. خو د بشري حقونو فعالانو، فعالو میرمنو او د طالبانو د تګلارو منتقدینو دا کار غندلی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د ایران او اسرائیل له جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په عام محضر کې ولیدل شو. د رسنیو لخوا د خبرو شوو ویډیوګانې پر اساس خامنهای د عاشورا د شپې د ازادارۍ په مراسمو کې لیدل شوی دی. خامنهای د ایران او اسرائیل د دولس پرزنۍ جګړې لپاره تر اوسه د عامو خلکو لسترګو پټ وو او د موده کې یوازې درې ویډیوي پیغامونه خبره کړي دي. د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دوی ته د خامنهای د پټ ځای معلوم دی، خو په خبره یې دوی د وژلو نیت نه لري. او د امریکا په تگزاس کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله لږ تر لږه درې څلوېښتانه مړه شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس نن یکشنبه لیکلي چې په مړو شوو کې 15 ماشومان شامل دي. د ژغورنې ډلو پرون شنبه د 200 هغه نجونو لټه کوله چې د یو سین پر غاړه یې کمپ وهلی وو. د غنجونې ترې تم شوي او تر اوسه د مړي ژوندې حال نه دی معلوم. تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او دغلته د یو لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده. د تگزاس والي ګریګ ابوت په یو خبري کانفرانس کې دا وضعیت په ایالتي کچه یو ناورین یاد کړی او د وضعیت سره د مبارزې لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د فدرالي سرچینو غوښتنه کړې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات. تاسو ټول کډر مون درنو زكون کو تا وړاندې کوم. لمنده يم چې تاسو ټول برتر او غجوړ او صحت مند او سریر د صحت چمې په پتان می درنو کلری زكون کو د تل پسیر مر استاد نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند د افغان مشهور مرمنه به پیژنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. غجوړ کلری زكون کو لکه څنګه چې مر استاد د تیر ورځې لوسته مرمن معصومه اسمتي وردګ اړوند او مجتهد مرمن معصومه اسمتي د کو پیشن در د حقیقت ژوند په حق مو بشپړ معلومات تر لاسه کړه. په دې و په هیدو لوچی مېرمن معصومه اسمتي وردګ څوک او سره ول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات چمت کړی دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو زكون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی جتر سو وکول سی د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې رخ بلو زنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زكون کو وسم د لوس په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زمونږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. لولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو راځو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوې ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي وړتیاوې. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې لولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمني یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوي دي. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوده. درنو سکون کوس هم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوده څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوده لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوده یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسوده یې خط ولیکه. په لیک کې مسوده د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په حال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې لپاره د سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی وس د وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل. نو جینه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه و. کچیرې میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي یا څه بیا کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر د لاري د سلطنت چارې په شتوګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د شی اراده د شو تدابیر لاري څخه د سلطنت چارې په شتوګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغه په نشتون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپله سره رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتیش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خالتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډیره زیاته هوشاره و، بلکې په سیاسي اداري کې هم ډیر سر خدمتونه سرته رسولي نیولی و او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي ترڅو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږي. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې هم ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کیله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن رزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاچ هم پتان می رناو ګللی زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندی نو دتل پسیر هم تاسو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حقل مشپړ معلومات تر لاسه کو. رناو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سې یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله منډه يم چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه تاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنو ځکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولای شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیګار دی، یعنی د مېرمن سپور ویزریاب له مشهور آثارو څخه چې دي، یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کبیل دی او بل در کشوري دیګار. دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د په فرانسې کې د بنزوانس په شاک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ، یعنی ډاکټره یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، فرانتس قفقا او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د فرانتس قفقا او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کوم موضوع چې دی معرفي کول، هغه په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې جینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. ترنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځنګړې توګه سره د شوزو د ستونزو او په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشوره اثر درنه ځکن کو وس هم د مېرمن سپورمې زریاب مشوره اثر لولو چې د مېرمن سپورمې زریاب کوم مشوره اثر دي د هغو نمونه لولو. د مېرمن سپورمې د مشوره اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله داشت کبل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دي چې په دیارلس او دروش پته هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په دیارلس او وش پته هجري شمسي کال د اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنې چې کړی وي دا په دیارلس او شپږم کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وځي دا چې د مېرمن سپورمې زریاب ځنې زیات شمېر لیکنسته، بلکې د هغه تر څنګ د مېرمن سپورمې زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم ستا چې په هغه کې د دې د برف نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغه کیسې دروان او ساده ژبې څخه برهمن دي. برهمن دي یعنی د مېرمن سپورمې زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلارې چې د خپلو کیسو کې استفاده کول د هغه تګلارې یا هم هغه سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېری ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د مېرمن سپورمې زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی مېرمن سپورمې زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپورمې زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه. نستون شو خو سپورمې د خپل اولادونو فعالنه او تدریس لپاره په فرانسې کې پاتې شو. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته لاړل نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپورمې زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپل اولادونو او د خپل لونو سره یو ځای په فرانسې کې پاتې شوه او خپل ژوند ته ادامه ورکړه. په 1999 کال کې د رهنورو د زریاب د کوایټنورنس ناروغي لامل سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنورو د زریاب کوایټنورنس ناروغي باندې اخته سوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا سول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور سول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنورو د زریاب د همدې ناروغي لامل مرشوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سول، نو په همدې وخت کې رهنورو د زریاب د کوایټنورنس ناروغي لامل څخه مرشوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله من دیم چې تاسو یو څه زده کړي وو اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې مېرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درې سوالونه مې تاسو ټول ته چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانه سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سب کومې طریقې څخه زیلې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پېچلې نامه سلامونه ونې کې لمه منی درنه سکون کو هله د چروغ او جوړ بیاس او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې بي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص تویم. هله د چین نن ورځ هم د لوست را خلنې شی بوره سره ملتیا وکي او کولې سي د دمو سات څخه تاسو ګټه واخلې. نن مو موضوع پر ځان باور دی، د چې د ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولای سو د باور رامنځته کو، او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودل زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کوم اغیز لري. پر ځان باندې باور د لودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپل ورتیا او د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري، یعنی پر خپل ورتیا او باندې، پر خپل پریکړو باندې، پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري. چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزې سره چې د مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکي او وکولای شي، یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د پدې کې ځینې ځانګړتیاوې موجود وي، یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا چې پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق له دی پروا نه لري، یعنی پر هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نسی هغه ته پر هغه پریکړې باندې د ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړی او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکارو په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنې چې د کړې دي د پر هغه تیروتنو باندې د خپل دغه تیروتنې منی او د هغه تیروتنو د منلو ورتیا په دکستا او د هغه څخه زده کړه کوي، یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنې چې د خپل ژوند کې کړې دي، پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولای سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي او په درناوي سره چلند کول د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري هغه په متقابل احترام د یو بل لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل ورتیا او باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري، یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري، هغوی پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڼه یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپلو وړتیاو باندې، په خپلو استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخیستنو توان درلودل، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې شته چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دې کې دا توان شته دی په خپل ځان کې دا وړتیا ویني چې د دې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدلی سي او خپل هدف ترلاسه کولی سي. نو د هغه ځینې ځانګړتیاوي دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوي، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور د لودلو یو ګټه ده. تر څنګه د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي، یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په حقله همیشه مثبت فکر کوي، چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د پوجود کې ډیر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډیر ټینګ وي، خپل مخې ته د رسیدو لپاره ډیر هڅه کوي او خپل مخې په بریالیتوب سره دی کولای شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور په خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کس د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د لپاره. اول دا چې دی نسی کولای شي تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په دې کې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغیزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسی کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچېرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د پد تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغیزې لاندې راځي. کچېرې حتی هغه نظریات منفي وسی، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغیزې لاندې راځي او بیا په دکی د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري. یعنی ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري، د دې څخه بیره لري کچېرې دوی په دغه لار چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نسی، کچېرې تیروتنه وکړي، دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسی کولای چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت دي کې، نسی کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دوی ولري، د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لار باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه لار باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالی، بی ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د نه د پریکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمی موجود دي او دی په خپل ورځنی چارو کې پات راځي او د ستونزو څخه د ډیر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پات راتلل یا د ستونزو څخه تېشته هم یو بل ځانګړنه ده په هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې موږ او تاسو وپیژندئ چې ځان باور یعنی څه، پر ځان باندې باور درلودل یعنی څه، څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهیدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، که چیرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، که چیرې هغه زموږ او ستاسو فزیکي روغتیا اوسي. د دې ترڅنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېرو ستونزو سره انسان مخامخ کوي او د هغه کسان نسي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي؟ تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ؟ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ، په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړی یا ځواکمن ځانګړتیاوې مو په خپل وجود کې پیدا کړی، هغه مو ولیکلی، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نورې هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې پر شکوي یا خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په حق له مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لرئ، هغه که کوچنی هم وي، هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې به راسي اهداف وټاکئ، کوچنی هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچنی اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچنی اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سي هغه کوچنی اهداف ته ورسېږي. او دا کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسېږئ، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی هغه وستای، هغه تشویق کی، بیا ورسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لري وساتئ. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي یا تاسو ته ارزښت نه درکوي یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپل اړیکې محدودې کی. د هغه کسانو سره ډېر اړیکې، ډېر ناستې ولاړې یا د هغه سره ډېر وخت متیروي، ځکه دا کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي تاسو وجود کې منفي احساسات زیاتی ورځ په ورځ او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، تاسو ارزښت، تاسو ورتیاوې، تاسو ځانګړتیاوې در هڅوي او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي هغه ومني او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یو برخه ده. نو بیا ورسته د هغه د لارې تاسو د خپل ځان د شوالې د لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت څنګه کړئ، تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي په منظم ډول سره. فزیکی او ذهني آرامتیا د لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوي. کوشش وکړئ ژوند کې نوي تجربې ولري، نوي کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوي وي، تاسو نوي کړئ، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، ورسته تاسو ته اسانه کیږي، نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوي تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوي تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسو راضي ښکار ساتي. د هرې نوي تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ، د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفایا د خپل احساساتو په حق له د ملګرو سره د دوستانو سره خبرې وکي، هڅه وکي چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سره ورسوي، او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربان اوسئ. تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربان اوسئ، د ځان سره داسې چلند وکي، داسې رویه وکي لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربان اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي. ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړي چې بیا د ځلې شروع وکړي، او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مه کوئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه اونې کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ بیا سوخ په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انزور په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انزور یعنی څه، او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي، او هڅه وکړي د دغه لوست ګټه واخلي، او هغه لښونه چې دلته ورڅخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو در شو دل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انزور په خپل چی شي دي؟ د بدن انزور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري. مثلا خپل د بدن په حق لز فکر کوم، زه د خپل بدن په حق لز څه ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم. همدغه د بدن د انزور په معنا دی. یعنی د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق لري. چې کیدای شي دغه د بدن انزور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای شي چې مثبت وي، کیدای شي چې منفي وي، هم کیدای شي به طرف وي. مثلا یو کس کیدای شي د خپل بدن په حق لز فکر کوي، شې احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي. نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دی. کوم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي، د خپل بدن په حق له یا هم د خپل احساساتو، د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بې ځایه احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا بیا د بدن منفي انزور دی. ځینې بیا بې طرفه وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري، او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پورې اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انزور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انزور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق لري. رزو د بدن انزور ډولونه ته، د بدن انزور چې دی هغه په دوه ډول دی. یو مثبت د بدن انزور دی، بل هم منفي د بدن انزور دی. مثبت انزور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي. مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا، د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري، په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت چې لري هغه ته درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انزور دی. د بدن د انزور مثبت، هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفي دي چې وکاس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړه څخه د خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي، سترګې مې داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفي سترګه ګوري، هغه منفي بدن انزور دي چې وکاس د خپل بدن په حق لري. یا مثلا خپل دقات څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیاو څخه دی ناخوښ وي، یعنی خوشاله نه ویني او څخه راضي نه وي. نو په دغه وخت کې دغه ډول انزور ته، یا دغه ډول افکار ته، دا ډول منفي احساسات ته بیا منفي بدن انزور وای. موږ ویل چې په دوه ډول دی، یو مثبت بدن انزور، بل هم منفي بدن انزور. مثبت بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انزور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي.
نو کچیر تاسو د خپل وزن څخه د خپل قد څخه یا د خپل فزیکی ځانګړتیا څخه ناراض یاست خوش نه یاست ورڅخه دا ستاسو منفی افکار دي ستاسو د بدن په حق له ستاسو منفی احساسات دي او ستاسو منفی انګیرنې دي راځو مثال ته مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انځورونو سره پرتله کوي سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني مثلا ځینې انځورونه ویني ځینې څیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده مثلا ښایسته ورشتان لري ښایسته قد لري ښایسته اندام لري په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري زه یې نه لرم یا داسې سترګې لري زه یې نه لرم د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کی یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حق له اندیشنه پیدا کیږي دا د نارضایتي احساس پیدا کوي خپل احساس ورسخه خپل د بدن په حق لا کوم رضایت د مخ کې د لودي د مخ کې د لودي هغه د لاس ور کوي ناراضه کیږي ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي چې دغه کار به د رواني او د ټولنیز ستونزو سره مخامخ کوي کچې دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي دا شاید د دې د نارضایتي په زیات سي خپل ځان په ټولنه کې نشکاره کوي د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي ځکه د خپل ځان کم احساسوي فکر کوي چې دا شایسته نه لري یا شایسته نه د خپل هغه کمزوري په دې نورې هم زیاتیږي مګر برعکس لیلا به چوش کوي لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای خپل ځان یا خپل د بدن انځور ته فکر وکړي هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي خپل ځان ته وایي چې د هغې بدن انعطاف منونکی دی د هغې بدن ځواکمن دی او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن همهغسې مني او د هغه درناوی کوي له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره په ډاډه زړه سره دا برخه اخلي چې دلته دغه دواړه خوندې مثلا سارا او لیلا دا دواړه د بدن د انځور په احساساتو باندې د بدن د انځور په چلندونو باندې مثبت او منفي اغیزې څرګندوي چې سارا منفي اغیزې څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیزې رازو د بدن مثبت انځور ساتلو لارو چارو ته څنګه کولای شو چې خپل د بدن مثبت انځور وساتو یا هم د کوم فکرونه هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کو اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست هر هغه ځانګړتیا هر هغه ورتیا هر هغه څه چې تاسو په وجود کې دي تاسو په هغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ خپل ځان ومني ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي او تاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني هغه ځانګړتیا چې تاسو په وجود کې سته د هغه قدر وکړئ او په ټیټه سترګه یا په مورته ګوري یا کوم ارزښت مورته ورکوئ دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدي تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انستګرام او ټیک ټاک کې ویني کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو ویني ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کم یم یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه نه لرم دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدي یا هم کوشش وکړئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو ځان د هغه سره پرتله کړئ یا مثلا خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مپرتله کوي نو دغه پرتله کول پریږدي ځان ومني او ترڅنګ یې ښه ژوند او صحتمن عادتونه خپل کړي مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړي چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړي سره له دې چې ورزش تاسو بدن ته ګټه لري تاسو په ذهني آرامتیا کې هم تاسو سره مرسته کوي په منظم ډول سره ورزش وکړي خوراک وکي شت تغذیه وکي او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي خپل په حق له مثبت خبري وکي د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي مثبت فکرونه وکي او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انځور مثبت وساتي او تاسو افکار او احساسات په تاسو د بدن په حق له مثبت اوسي ترڅنګ راځو دې ته چې د بدن انځور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومه اغیزه لري کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنې چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري، پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انځور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان ونه مني، خپل ځان ته ارزښت ور نه کړي، د ځان په حق له د ناراضيتي احساس وکړي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي. دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسي کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي، او دی نسي کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کړي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وي، ځکه دی د کموالي احساس کوي. دی فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیز رسنۍ باندې ویني، کله چې ځان دغه شانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی بیا ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسی. دوی چې کله ځان د دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي، د دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو، او دغه پایله چې بیا کله منفي اوسي، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو، ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي، هغه څه چې وینو د هغه سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چیرې زموږ په وجود کې ونه اوسي، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو، او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انځور لري یا هم د مثبت بدن انځور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني، او خپل د ځانګړنو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دغه منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب یا هم د اندېښنې د راکمولو، او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته وکي، ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای سي چې د نورو کسانو سره ښه اړیکه جوړه کړي. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکي، او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي. نو ځکه د بدن انځور دا چې زموږ افکار، زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په حق لڅ ډول دي، دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیز لري، او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیز ولري. د بدن انځور اغیزې ترازو، د بدن انځور بیا کولای سي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژوره اغیزه وکړي. کچیرې زموږ دغه د بدن انځور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات د زموږ د بدن په حق له، کچیرې زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي، نو دا د ځان باور راکموي، خفګان زیاتوي، او د روغتیایي ستونزو سبب ګرځي، ځکه موږ خپل باور د لاسه ورکو، خپل ځان ډیر کم احساسو، تر څنګ ځینې نور ستونزې هم رامنځته کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني، ټول هغه ځانګړتیا وسره مینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا، او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست، ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده، ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده، بلکې ستاسو په شخصیت کې ده، ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده. نو تاسو خپل په کړنو، خپل په احساساتو او د ځان د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په حق له فکر وکړئ، هغه مثبتې ځانګړتیاوې چې ستاسو په بدن کې ستاسو د هغه په حق له فکر وکړئ. مثلا کچیرې هغه ستاسو د ورشتانو رنگ وي، ستاسو فزیکی وړتیاوې، هر څه چې وي. ورسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ، ورسته دغه ځانګړتیاوې تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ، او کچیرې غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو لپاره دلچسپ اوسي، په زړه پورې اوسي، تاسو خپل دغه ځانګړتیاوې کچیرې امکان وي تاسو انځور کې رسم کړئ. دغه ځانګړتیاوې چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې، بیا هغه احساسات چې تاسو د دغه ځانګړتیاو په حق لري، تاسو هغه احساسات، هغه افکار چې ورسته تاسو ترې پیدا کیږي، هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ، چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځانګړتیاوې وپیژنئ او د هغه په کله تاسو احساسات شسی. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
ساته پنګروش رنگ شای ستاده پنګروش رنگ شای ستاده پنګروش رنگ می هر سهار بسوی پزړ کې می دمنه ولولې را پروي او پزړ کې می دمنه ولولې را پروي او ستاده پنګروش رنگ شای ستاده پنګروش رنگ می هر سهار بسوی پزړ کې می دمنه ولولے را پروے او پزڑ کے میت منی ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ پلی چوکی ٹالون دسرو شنڈ جامن قربان شتر لالون کبھی رات نہ سنک